السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 3 د سپتمبر 18 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د هند د حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 نور افغان، سیکان او هندوان له کابله نوي ډیلي ته انتقال سول. په نوي ډیلي کې د سیکانو او هندوانو د هرکلي لپاره لسګونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنې وکړي چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې د یوه کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 43 افغان، سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یوه ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل. یونما پر خپل ټویټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلي پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ ماسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 نور ټولګي د اکټډ ماسسې لخوا جوړ شوي دي. په جوا خبري اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، د هنۍ غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عام روغتیا وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړۍ غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ سوي تالار کې جوړه سوې وه. د نری رنز یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 14,000 ډیر کسان د نری رنز د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بېګا د 9 شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایراني تر مړینې وروسته پیل سوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول سوې وه. د ازادي راډیو ایراني څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 1.5 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچیانو په ملاتړ ژغ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچیان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ملګرو ملتونو کندهار کې د یو ډلې خبرو تر موندلو وروسته د بشپړو څېړنو غوښتنه کړې ده.
The way to ensure that this
د دې لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پار د غژونو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي.
د افغان هندوانو او سیکانو بل جوپه هم له افغانستانه ووتله.
55 تبع افغان از هموطن
55 افغان اتباع چې سیکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او ډیلی ته ورسېدل.
له هیواده د افغان هندوانو او سیکانو د وتلو پر موضوع په دې خبرونه کې مرکه هم خبرو.
د دې وطن په حق دی او د دې وحشت او د ظلم دی تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه سپرله.
د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یوه کانال د بیا رغونې چارې پیل شوي.
ټول د دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده، چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره پاکارې شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ 2 کارګر دي.
د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې تېره شپه هم د خلکو مظاهرې روانې وې. د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. په کندهار ولایت کې د یو ډلې خبر تر موندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچخستون کې اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تېر نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق پلاس د وژل سوو خلکو ډله ییز قبر موندلی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونې له دې زیات خراب او ګډوډ نه شي څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that this
تدې لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا بیخه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې صحه خوندې شوی او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده څو معلومه شي چې څه پیښ شوي خلک څوک دي او اړوند کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
families involved
اغلی گاسمن په دې ټینګار سره چې لڅېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بل لار نشته وویل باید د سیمه سمدستي خوندې شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوه. خو د طالبانو نورو چارواکو لا غیړلې د حکومت رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکرتر عبدالله ازام او د دوهې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خبرولو سره تور لګولې چې جنرال رازق ډیر خلک وژلی او مړی همداسې په دخل کې ښخ کړي. پر شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دی ویل شوی او دا چې مړی څوک دی څه وخت وژل شوی چا وژلی تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خبرو شو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلې دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنی قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دای چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو واره لاغو سره جګړه کړي په خپل اړوند سیمو کې نسبی امن ټینګ کړی وو. جنرال رازق بل اخر د 2013 کال د اکتوبر په 13 د ابو د جانه په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره وژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبې پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیوی ډیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوې برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومه جوپه ده چې هند ته ځي. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته په رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د مرستندوی سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 30 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډیر حساس ده، ځکه هلته د هندوانو او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ، او اړ کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانو لمخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندویو بنسټ مشر ښاغلي پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي چندوکو ویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلي ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتی پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابل نیو دیلی ته انتقال شول. په نوې ډیلی کې د سکانو د هر کلی لپاره لازګونه چارواکي او سکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې تر یو کال د افغان هندوانو او سکانو ملاتړ کوي او د استوګنی تابعیت کوي. په کاناډا کې د سیاسي مسایلو له شنون کې محمد ظاهر اکبری څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې له افغانستان ولی هندوان او سکان په وتو دي.
د افغان سکانو او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عوامل هم دغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري دغه حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو او هندوانو سره یې ډېر تبعیض‌آمیزه حرکتونه کېدل، به او حتی دوی به په بازار کې د دوو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل. به که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړ دي او وطن دوست افغانان دي، په تیر څلوېښت کلونو کې خبر خورد ورسره نه دی شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل. دوی وتل په حق دي او دوی د یو وحشت او د یو ظلم د تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړله، او که انشاءالله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دغه وطنوال به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي. دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس یې ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تېر حکومت کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي. ښځې له کاره کور کېنولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تېر نظام کې کار کولو هغه ټولو ته په ډېر حقارت په سترګه کتل کېږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره یې خریلې وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو دیو بر قدرت دی وګوره چی په سترګه باندې ورته کتل کیږي. او واقعا کدر ته وایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، د ټول افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، دی حقارت په سترګه ورته ګوري. دی هغه مشر دی ملا هیبت الله دی خبرونه چې په علما په شورا کې وکړل دی غو دی خبرونه چې راوخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې دی د ډلې نه دی ډیر په حقارت سترګ ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
نړیواله ټولنه باید څه وکړي چې له افغانستان د هندوانو او سیکانو یا هم نورو اقلیتونو د وتلو مخه ونیول سي، او یا هم په افغانستان کې د خوندې ژوند زمينه ورته مساعده سي؟
نړیواله ټولنه دا ټول څه چې اوس په افغانستان باندې دي، دا د نړیواله ټولنه د کړنو نتیجه ده. نړیوال ټولنې قصدن غوښتل چې طالبان او دغه سی وای افراطی ډله په افغانانو باندې حاکم کړي. نړیوال ټولنې قصدن وغوښتل چې داسې یوه ډله چې هغه د تعلیم سره د ښځو سره د یوویشتن قرم د ژوند د ژوند کولو د طرز سره دښمني ولري هغه یې حاکمه کړله. نو اوس به زموږ د نړیوال ټولنه صرف غوښتنه دا وي چې یا د دې ډلې په ځپلو کې د دې ډلې په ورکولو کې د افغانانو سره ملاتړ وکړي تر څو دا ډله ورکه شي، او که نه باید نړیواله ټولنه لا هم د دغسې کسانو اقلیتونو په تیر نظام کې چې کسانو کار کړی و، کارمندانو، روشنفکرانو، علمي کادرونو دپاره زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان نه د موقت وخت دپاره ووځي، که نه دا خلک موږ ضایع کېږي دمونږ نه، ځکه یو داسې ډله ده چې د دې ټولو اقشارو سره، د روشنفکرانو سره، د باتعلیمو د سواداره علماو سره، د تیر حکومت د نظام د کارمندانو سره، د دې ټولو سره یې دښمني ده، او د ټولو ته په حقارت په سترګه ګوري. باور کړئ چې یو کال یا دیارلس میاشتو نه چې کله طالبان زیات په افغانستان کې حاکمیت دورې تیریږي، دا ټول خلک په جیل کې پراته دي، دا ټول خلک د بندیخانو ژوند ورځې تیروي. بندیخانو کې خو لیا هم روزي ورسی، یوه ډوډۍ یو درې وخته ډوډۍ خو رسیږي، اوس هغه اکثر افغانان ته هغه درې وخته ډوډۍ هم په ناسک باندې ماڼن دي وږي دي. نو ډېر بد وضعیت دی. نړیواله ټولنه باید افغانستان هېر نه کړي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې د سیاست او د خبرو لومړی ټکی وي. باید دغه وحشت چې کوم په افغانستان کې دی، د دې لپاره په ورکولو باندې نړیواله ټولنه د افغانانو ته لاس ورکړي، په ګډه باندې پر امره یو جمهوري نظام راوړي چې ټول افغانان او ټول اقلیتونه پکې ځان وویني. داسې یو نظام وي چې په هغو کې ژبه، قوم، ملیت مطرح نه وي، مطرح صرف افغانیت وي، او په افغانیت باندې ټول خلک په دغه جغرافیه کې ژوند وکړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلای شي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د غرس په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابلو بحثونو کې برخه واخلي. facebook.com/azadiradio. او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل سوې چې خلک یې د مړینې پړه د گشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي رادیو ایرانی څنګ رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا دیرش مظاهره چانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور تفصیل له سپیولا ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهرې روانې دي، او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاڅی دی. د آزادی اروپا فردا رادیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موتریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خود بشری اخونو مدافع ډلو بیا ویلي لک تر لګه او 50 کسان چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چیانو مخکښان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یوه ځوان نجلۍ پرون په کراچ ښار کې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوې او وژل شوې ده. حدیث نجفي وروسته له هغه ډیره مشهوره شوه چې په یو ویډیو کې ښکاري چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشینکوفونو هم کار اخیستی او په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوي 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقی آزادی رادیو ته وویل
میلان زما د وطن د ټولو نجونو او هلکانو په څیر د یو آرام او سولیز ژوند لیواله و. د یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمانجن و. د ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پارېدلي خلک یې بللي د لاسختو اقداماتو ګواښ کړی او سربیره انټرنیټ هم بند کړی دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکي اقدامات یې غندلي دي. له دې ډلې پیژندل شوي فلم جوړونکي اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شهزاده رضا پهلوی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بندیزونه ولګوي او خپله خواخوږي دې په عمل کې وښیي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري سازمانونو د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې په سوله ییزو مظاهره چانو باندې باید له زوره کار وانخیستل شي.
د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقیدینو ټولنه د متقاعد شویو کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي او وایي دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقیدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
زمونږ متقاعد فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وای شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډیرو تعدادو په 1400 کال کې هم معاش نه دی اخیستی، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه دی تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره 4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره داده متقاعدینو شمیر ته په کتو کافی نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکي محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکي چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شي هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مې ولان دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دي نوټ شي نه لرم، یو نه وای دا اس شانس پنځزر یا سلور زر کرا ورکو ما د کور کرا او دا 1500 د کرا برق کې شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپلو حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 22245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. او اوسم د بیا رغونې یو راپور. د کندوز د چهاردری ولسوالی سیمایز چارواکی وایي چې په دې ولسوالی کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیرغونی چاره پیل سوی او له کابل لزګونه وزګارو خلکو ته پکې د کار روزګار زمينه برابر سوی ده. ویل سوی دغه کانال د دې ولسوالی د نهر صوفی سیمه کې موقعیت لري چې په ګټه اخیستنې سره به یې څه باندې لس زره هکټاره مځکه خړوبه سي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چهاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
ټول د دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره پاکاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ دوه اتیا کارګر دي. هر کارګر 1.5 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونیو راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه یولسمه ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 1.5 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته چې دا ټول جنگ ځپلي خلکو او په فقر او غریبۍ سره د دوچارو نو ګټه یې دا ده چې هم د مونږ کانال پاکیږي او هم دغه اقتصاد خلکو جګیږي لوړیږي.
د چهاردرې ولسوالۍ د نهر صوفی یو اوسیدونکی 30 کلن محمد نبی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادۍ راډیو ته وویل
دغه دکان چې دا ټول بیکاره وو. دلته پروژه راغلې کار مار پکې کوي د ورځې 1.5 روپۍ ورکړي. دا ټول بیکاره وو. دلته لګیا دي کار کوي. که دلته پروژه راشي روز ځوانان چې کې ایران د ویلچر داسې پروژه راشي نو دلته به دوی خپل کار او روزګار به کوي. پکې
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
دغه کانال چې 40 کاله نه ووتی ده اوس دغه پروژه مونږ ته راغله. دغه کانال کې مونږ کار کوو. مونږ ډېر ته ناراضي یاست. د ورځې 1.5 روپۍ راکوي. ټول دغه هلکان بیکاره وو. دغلته اوس مونږ پکې کار کوو. ټول محصول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو او 4 بجې تنځو. 8 ساعته کار کوو مونږ.
د چهاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 45 کلن توریالی وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي.
او دا ډېر ښه کار ده. هم خلکو لپاره کاریګر او هغه هم دلته کېږي چې 1.5 روپۍ ورکړي. ډېر ښه کار ده چې سمارت دا غواړو چې دغه پروژې نور هم راوایي. دلته نور زابورونه دي، شاخونه دي، باطله دي او چې کومکونه ورکړي کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي چې دلته غریب او بای معلومیږي. دغه هلته غریب معلومیږي چې دلته کار وکړي دلته معلومیږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلي کړي ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد ملي د هلمند ولایت کې د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه سپینداور په سیمه کې والله وکړه چې موږ بېخي په ازاد وروره بوم په 200 متره دي. بېخي یوه لاره مې چېږي په دې ټول افغانستان کښې به دومره اوبو کچه مونږ ښکته هیله کوم دغه زما پیغام نشر کړي.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبره کوم. دغه کومې خبرې چې روانې دي وروره هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه سنانا ورسره ستا، نه پولیس یې ورسره ستا. لوی لوی ژرې نیولې ده چې څو کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي. د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس کېږي. چکفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپې ولې. ولاکې دغه سکارونه کول کمنډویان به ورسره وه. د جزو عزت او ابرو یې ساتل. مګر دوی په ونه خو لوی لوی ژرې ده جزو کالي تر لاړې د خیر. چې هر سړی وایي دا بالکل درواغ وایي. طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبره.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخل یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. وروره زما خو دا ارزو دا غوښتنه ده خو د پاکستان خو د افغانستان د منځه د 30 کاله وړی دی. خو دا کې د زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده. دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کړي. مې خو د پاکستان د لسه بربودي نه د امریکې د لسه بربودي. نه د روسیې د لوسه بربدی څومره بربد کړي دا نه موږ بربد کړي دي او متاسفانه چې نه پاکستان ډېر تبا کړي دي باید افغانین په داو پی چې نه بل دوه نشته که په داخل کې نه په خارج کې بغیر د پاکستانه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال شول. په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هر کلی لپاره لږونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پرام لاتړ وکوي. د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 3 افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یوه ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل. یونما پر خپله ټویټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلي پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ موسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 240 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 ټولګي د اکټډ موسسې لخوا جوړ شوي دي. په جوا خبري اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، دهانه غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په دې تړاو لومړۍ غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ سوي تالار کې جوړه شوې وه. د نری رنس یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 10,000 ډیر کسان د نری رنس د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. د مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایراني تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول سوې وه. د ازادي راډیو ایراني څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 1.5 مظاهره چونو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چونو په ملاتړ رغ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چون آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سیوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وای کثافت وای. کثافت چشته وای کلکوالی، غټوالی او غلیظوالی. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وای. په ډی سره ښودل کیږي، ډی معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ڈی مساوی کیجیے ماس مانا کتلہ او والیوم مانا حجم. دیوشی کتلہ دغه پر حجم چی تقسیم کو ہر قیمت چی پلاس راوڑی هغه ته موږ چی شوایو ڈینسٹی یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت چی وګوری، کم مواد چی ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوری، دا غوړی دی نارمل او دا د جوارو غوړی دی. د جوارو غوړی تر نباتي غوړی یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دی. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 4 لیټر یې چیش دی حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل، د هغه وروسته 14 چې کله پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټره جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټره 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلوو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله یې 0.5 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټره وي. کتله یې څو ده؟ 0.5 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټره دی. نو ڈی مساوی کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، دغه وروسته کتله 0.5 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی، 0.5 تقسیم پر 10. 0.5 چې پر 10 وویشي، په یو لیټر کې به د کثافت د کتله سوی 3 ګرامه، د ټوټل کثافت سوسو 3 ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته 130 راکړی وي او دلته 70 راکړی وي، 130 پر 70 تقسیمو، که چیرې دلته 200 راکړی وي کتله او لیټر 50 راکړي، 200 پر 50 تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو سي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 13 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 6.5 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا برخې درس ته خراغلاست. درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم اټوم د مادې د ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کیږي. اولنی نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1903 کال کې ورکړه. هغه د اټوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1600 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا رادرفورډ په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون N په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سراځو الکترون ته. الکترون منفی چارج لرونکي ذرې ته وایي په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دي. دغه الکترونونه په ډیر تیزي سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
او کې درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش، او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی سو چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایډونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ د اجسامو ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموش پجوان کې بخیر بخیر ډیر دی وای هغه خواره چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول موږ هضمو دا ټول د کیمیا علم تر سیرین لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیش ده وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې د هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا د مادې په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحه ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې داروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکی حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت دی جامد حالت دی مایع حالت دی غاز حالت دی او پلازما حالت دی اوس د مادې خواص وایي وای دا چې موږ چاپیال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر د مادې یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي همدارنګه د مادې تغیرات وایو وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بلکې کیمیاوي تغیرات څخه خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي لکه چې موږ اندله شي دوه څخه مستې جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړي او د مادې فزیکی تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت دي د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر نه نسی لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر نه لري په طبیعت کې ټول شته مواد چې په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوی دي خالص مواد چې وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دی او بل مرکب دی اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نشي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوی وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دی مرکبونه یا کمپاوند چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکي د خورو مالګه جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدون څخه د مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه او بل لاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي به اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دی او بل غیر متجانس مخلوط دی غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط توا چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بلدا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی سخت نا چاری داشن خاله